آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه په دې خبرونه کې. د هلمند تاریخي ځایونو ته اندیشنې
پر ولسونو پورې ادا ده چې هغه به یې وساتي او همکاري به ورسره وکړي، ساتنه به وکړي. پر دولت ادا ده چې وېره غوي.
د ختیځ عربي بهیر غونډې غوړېدلې،
نوکي شاعران راځي او ډېره په زړه پورې شاعري کوي.
شیر حملو
دا د مینې تخنوونکې کیفیت په چې پیدا شي زرغونیږي، زرغونیږي غزونې کا غزیږي او پسخیږي او ډیریږي او ترپیږي.
د سمون کتاب پلورنځي مسؤول مصطفی سمون
نسبتاً په خوانه لږ لږ او د کتاب غوښتونکي لږ ښه شوي دي.
په دې مجله کې به دا واورئ چې هغه مجله چې شپږ اتیا ګڼې چاپ شوې درېدلې،
هغه نشرات چې موږ په مینه مجله کې کول، فکر نه کوم که اوس د هغې دپاره شرایط مسایلي.
او د خبرونې په وروستیو کې
ډېرې پاکې اوبه دي، دواړه طرفه ځړوبي تشکیل شوي دي، میان پکې پریمانه دي، مرغان هم شته پکې.
د بست کلا تر غاونې چارې درېدلې دي. د دې کلا تر غاونې چارې دوه کاله مخکې پیل شوې. بیا دا سیمه هغه وخت په هلمند کې د جګړو له امله د بې ځایه شویو په مرکز بدله شوه. د لشکرګاه ښار په جنوب کې دا کلا چې د افغانۍ پر سلګوني عکس خپور شوی، د تیرو دوو لسیزو جګړو زیانمنه کړې ده چې رغاونه غواړي. د ځینو تاریخي روایتونو له مخې دا کلا شاوخوا درې زره کاله مخکې تر میلاد ودانه شوې ده. یو شمېر روایتونه بیا وایي چې تر اسلام مخکې د ساسانیانو په زمانه کې جوړه شوه، خو بیا بیا جګړو زیانمنه کړې ده. د ځینو په باور دا کلا تر اسلام وروسته د عربانو د برید پر مهال زیانمنه شوه. وروسته په اسلامي دوره کې د غوریانو او مغولانو په وختونو کې د دې کلا ځینې برخې ویجاړې شوې، او په تیرو څلورو لسیزو کې ناکراریو، جګړو او نه پاملرنې دې تاریخي سیمې ته زیان اړولی دی. د بست کلا په اړه د ابوالفضل بیهقي په تاریخ کې چې له ننه شاوخوا نه سوه کاله مخکې لیکل شوی دی راغلی دي.
دې ښار ته راغلو له ډېرو هیلو سره په چټکۍ روان وو. نوو ځایونو ته مو سترګې وراوښتې. دا زړو دیوالونو تر یوې اوږدې لړۍ پورې ورسېدو. دا دیوالونو په منځنۍ برخه کې له یو لوی صوف څخه تېر شو. دواړو لورو ته یې برجونه وو. کوټې له لویو او زورورو دیوالونو ودانې شوې وې. وړاندې یو مستطیل ډوله احاطې ته ننوتو چې څلور لورو ته یې دیوالونه ولاړ وه. په منځ کې چوتره وه. په دیوالونو کې د ورانۍ نښې لیدل کېدې.
د بست کلا دیوالونه تر شپږ متره پلن دي. د دې کلا یادونه په فولکلوریکو کیسو کې هم شوې ده. د پتی خان بړیڅ د نقل مشهوره ناره ده که دوی دي کلا بس دروازې دي، پر یو پتی خان وزي، پر دا بله یې د مور سوې نارې دي. د بست کلا په ګډون د هلمند اوسیدونکي د دې ولایت تاریخي ابیدو ته اندېښمن دي. د چارواکو نه پاملرنه، طبیعي پیښې او د خلکو له لورې غصب هغه درې نوي لاملونه دي چې د هلمند لرغوني ځایونه یې له ګواښ سره مخامخ کړي دي. په دې اړه نور د صادق رښتینی په راپور کې.
فیدا محمد او سرګل د هلمند په مرکز لشکرګاه کې لرغوني بست کلا ته څیرمه کروندګر دي. دوی وایي د حکومتونو نه پاملرنه، طبیعي پیښې او د ولسي خلکو لخوا غصب او زیان اړولو لسګونه تاریخي ابدې د ویجاړېدو سره مخ کړې دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د تاریخي ځایونو ساتنې او بیا رغونې ته پاملرنه وکړي.
مخکمه دي نو دولتونه دا یو په لدوري واړه بل پرې څه واړه د دولت نه دی راغلي چې مخنیوي خاص بیا هغه د ځای شاه حکومت دا وځه او دې خاص اصلې یو
په هلمند کې د ګڼو تاریخي میراثونو څخه یوه یې د بست کلا ده چې زرګونه کاله لرغونتیا لري. په تیرو څو کلونو کې په پرله پسې توګه د دې کلا ډېرې برخې نړېدلې، کیندنې پکې شوې او شاوخوا ځمکې غصب سوي دي. دا کلا چې د اسلامي دورې څخه هم پخوانی قدامت لري، د انوشیروان باچا کلا هم بلل کیږي، چې اوس د یوې لوی غونډۍ پر سر نړېدلي آثار معلومیږي او په لاندنۍ برخه کې مشهور ششک ولاړ دی چې د احتمالي نړېدو په خاطر نس په خښتو پوښل شوی. په تاریخي کتابونو کې راغلي چې د دې کلا له شروع څخه چې د هلمند سیند چپه غاړه ده بیا تر لشکرګاه ښار پورې په لسګونه زړې کلاګانې ودانې وې چې اوس یې ځای د هستوګنې کورونو او زراعتي ځمکو نیولې. د بوسکلا لیدو ته اوس هم هره ورځ د افغانستان له بیلابیل ولایتونو سیلانیان ورځي، خو ځایي اوسیدونکي وایي دغه کلا ته ورغلې لار خامه او هلته د ورغلو سیلانیانو لپاره هیڅ ډول امکانات نه دي برابر شوي.
دا کلا خو ډیر تاریخي ځای دی د افغانانو لپاره، نو دلته د دغه میلایانو لپاره ځای او دغه نه دی جوړ، نه یو پارکینګ څه نه یو بل شی شته. نو موږ د حکومت څخه دا غوښتنه کوو چې ام کلا وساتي ام د میلایانو د لپاره وسایل بره.
او دې کلا ته چې دغه د لشګا د بازار څخه د میلایانو راځي په اشتالار لکه او دا ورته سمسي دغه ورته منظم سي دا دلته یو پارکینګ وو دا سی او شته میلیان د پاره د دات تاریخي ځای چې بایش په دی باندې په دروازه باندې یو څوک په ټکس کې سره راځي.
په هلمند کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تاریخي ابدو د ساتنې امیر حمد الله مدثر وایي د تاریخي ابداتو ساتنې ته لومړیتوب ورکوي.
بس بس ځایونه د شش د هم د تخریب سره مخامخ دي او خود دغه د کلابس څا یا کلا دا هم بعض بعض ځایونه د تخریب سره مخامخ دي، چې په هغه کې تقریبا تر څلوېښتو څخه زیات کورونه دا علاقه موږ د مکمله تخلیه کړل.
د هلمند ځایي طالب چارواکي په داسې حال کې د تاریخي ابدو د ساتنې ادعا کوي چې د دوی د اوسني حاکمیت په لومړیو ورځو کې د دې ولایت د ګریش د تاریخي کلا د نړېدو او پر ځای د یوې مدرسې د جوړېدو راپور نه خپاره سول. دغه راز د پخواني حکومت پر مهال د 14 میلیون افغانیو په لګښت د بوسکلا اړوند د 5 تاریخي ابدو د بیا رغونې چاري پیل شوې چې اوس نیمګړي پاتې دي.
په هلمند کې د بوسکلا په ګډون لرغونې ځایونه رغونه غواړي. د ژوند د پوسټ هم دوی دروازې وي، په یو راغلو په بل ولاړو.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادي رادیو.
په افغانستان کې یو بل ادبي بهیر خپلې تړلې وزر پرانستل. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې ختیځ ادبي بهیر چې له څه باندې یو کال راهیسې بند و بیرته فعاله شوی. جزئیات د فرید سیال په راپور کې.
په جلال آباد کې د ختیځ ادبي بهیر غونډې بیا غوړېدلې دي. د دې بهیر غونډې چې پروس کال د اګست په 15مه د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته درېدلې وي، په وروستیو اونیو کې په منظم ډول اونیزي غونډې روانې دي. د دې بهیر مسؤول ضیاءالدین همت مل ازادي راډیو ته وویل چې اوس د دوی په غونډو کې ځوانان ډېره برخه اخلي.
تقریبا 20 تر 50 پورې کسان راځي، ځوانان راځي، او تر ټولو ښه خبره دا ده چې نوي ځوانان راځي، نوکي شاعران راځي او ډېره په زړه پورې شاعري کوي.
د ختیځ ادبي بهیر غونډې د جمعې په ورځ د سهار لخوا په جلال آباد کې جوړېږي. د دې بهیر نوې غونډې نقد، لیکچار او مشاعرو ته ځانګړې شوې دي. له همت مل نه اورو.
مونږ یو ونه لیکچار ته ځانګړې کړې ده چې هلته به یو استاد راځي یا یو ځوان راځي، یو لیکچار به وړاندې کوي. هغه یوازې په ادبي برخه کې نه، هغه په هر برخه کې، مثال د ارواپوهنې په برخه کې، موږ د طب برخه کې، په د حقوقو برخه کې، هغه لومړني معلومات چې دي هغه باید ځوانانو سره شریک شي، او ادبي برخه په کې بیا ډیره ده. بل خبره دا ده چې بیا بل ونه کره کتنه، کره کتنه یو ونه په شعر یا نظم یا بل ونه بیا په منصور یا داستاني ادبیات وي.
ختیځ ادبي بهیر په 1991 لمریز کال کې پیل شو. تر اوسه یې د نقد او مشاعرې ترڅنګ د لر او بر یو شمېر لیکوالانو او شاعرانو لپاره ستاینې غونډې جوړې کړې دي او د کتابونو مخکتنې کړې دي. دې بهیر په تیر شاوخوا لس کلن بهیر کې تر اوسه 455 اونیزي ادبي غونډې او مشاعرې جوړې کړې دي.
د ختیځ ادبي بهیر غونډې له تیر اتو اونیو راهیسې په پرله پسې ډول روانې دي. د شاعر ډاکټر منقاد الرحمن رودوال شعر لرو. دوی خپل دا شعر ازادي رډو ادبي مجلې ته په خپل شخص ثبت کړی پیرزو کړی.
کیفیت یو ورځ بلمر را پورته پټ شي، یو ورځ بلمر یوانی زرا ټیټ شي، او ژوندون ته به د پای سپرغی کیږدي. چې هر څه لوی ما سوا لمبه شي، مځکه ختمه شي، اواره شي، ایره شي، لمر له ډېره تاوه وسوسي غوزه شي، انسو جنس له هرې خواوې نه راټول شي، او ماده او مانه دواړه هسې تول شي، وجودونه جرد سدونه ګردله شي، او د نسل د بقا فلسفه مړه شي. دا د عقل تقاضا ده چې دا وشي، او په لوی درس پسې لویه فنا وشي. دا روحونه چې په سترګو لیدای نشي دا به والوزي کیفیت، دا بدیت ته جنتونه چې په سترګو لیدای نشي دا به راشي مرحلې د وجودیت ته. څه به ما تا لره ډیر یا بل ته کم شي، څه به خاوره څه به څله خاوره سم شي، مایرونه چې په سترګو لیدای نشي را پیدا به مجسم شي، منظم شي. څه بې حصه معنې به محسوسیږي، تیرې هیرې زمانې به راویښیږي. نو زه به خپلې مینې دې سوچې مخستې، دا د مینې تخنوونکی کیفیت په چې پیدا شي زرغونیږي، زرغونیږي، غزونې کاغذیږي او پسخیږي او ډیریږي او ترپیږي او تپیږي. نه یې مرګ شته، نه یې ویره او نه هیره، غلبی وی یوله بلې ډیره. مجزاد وجودونو له کیفیته مراد قیمتونو له آفته، چې نه روح دی، نه څیره لري، نه جسم، نه خلص واحد تعریف لري، نه اسم. دا به څنګه 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 وي او څنګه
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د خبرونه په دې برخه کې کتابونو ته مخه کوو. په هغه ټولنو کې چې ډېر خلک سواد لري او د خلکو اقتصاد هم بد نه وي، ډېر کتابونه پلورل کیږي او خلک ډېر کتاب لولي. د احصایو له مخې هر کال د امریکا په متحده ایالاتونو کې د نړۍ تر بل هر هېواد ډېر کتابونه خپریږي. ورپسې چین، بیا بریتانیا او څلورم جاپان هغه هېوادونه دي چې ډېر کتابونه هر کال پکې چاپیږي. د راپورونو له مخې هند هغه هېواد دی چې د کتابونو د لوستونکو شمېر پکې زیات دی. د دې هېواد نفوس زیات دی. د سږ کال د احصایو له مخې د هند نفوس تر چین لوړ شو. په افغانستان کې د کتاب د لوستونکو شمېر د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته کم شوی، او د خلکو د اقتصاد د کمزوري کېدو له امله د کتابونو د چاپ چارې هم ټکنۍ شوې دي. خو په کابل کې سمون کتاب پلورنځي تازه څلور نوي کتابونه چاپ کړي. د دې خبرندوی مرکز له لوري د طالبانو تر بیا واکمنۍ یو کال وروسته په ټول کال کې څلور کتابونه چاپ شوي وو. د جمهوریت په وخت به د کتاب پلورنځي په کال کې شاوخوا 30 کتابونه چاپول. د سمون کتاب پلورنځي له مشر مصطفی سمون څخه به واورو چې نوي کوم کتابونه خپاره کړي دي.
یو هم اماړي کې او ژورنالیزم څخه د ګرامر انځور څخه د حیوانات نوري ریسه او ترڅنګ د ادبیات تاریخ.
د دې کتابونو لیکوالان څوک دي؟
پښتو ادبیات تاریخ په هندوی محمد فهیم بهیر ده، او د ګرامر انزورم د فهیم بهیر ده، په هندوی فهیم بهیر، او د اماړي کې ژورنالیزم څخه د په هنیار نور جمال ورداګ ده، او د حیوانات نوروي ډاکټر شیراقا.
د پښتو ادب تاریخ تدریسي کتاب ده؟
او تدریسي دا په پانتون کې تدریسي ده، چې دریم سمستر کې د تدریسي.
ډیر وخت شو چې د کتابونو چاپ درېدلې و یو ډول په افغانستان کې. څنګه اوس بیا په غوړېدو دي چې تاسو د کتابونو چاپ کړی؟
په خو هم مثلا موږ کتاب چاپ او زړه ټوکا و سم هغه ته لګاغه ورکړې 500 ټوکا چاپ او ځینې وخت کډیر مجبور شو حتی 200 ټوکو 300 ټوکو تایم راغستو. نسبتا په خو نه لګلګ وز کتاب غوښتن کې لیک خسوی دي، او دا ارتیا لري نورم چې د برخه کار وشي.
ل کابل پرته تاسو چاپ شوی کتابونه په روسیو کې په کوم سیمو کې، په کوم ولایتونو کې نسبتا ډیر خرڅیږي؟
دا په ننګرهار ولایت کې منګه پکتیکا ته لګیلې دي، پکتیا ته، دغه ولایت ته هم لګیلې دي. دا اوس په یو میاشت کې چاپ کړي، دا په خوان دي چاپ کړي، هغه نور ولایتو تم تل ټول ولایتو
نور ولایتونو ته وصول نه استوي، مثلا د افغانستان شمال ته، د افغانستان جنوب لویدیځ ته، او هرات ته، او غرب ته، او دغه ولایتونو ته.
یا ولات خو اوس بس د سیمستر خلاص نه دی، پانتونو کتابونه عموما هغه وخت ډیر غلري بازار لري چې سر د سیمستر نو اوس سیمسترونه په خلاصېدو دي او دلته مضمون دي. په دې خاطر هم یا ولات دام کېدای شي او بل تر هغو چې غوښتونکي کېږي نه دا کتابونه موږ ته یو کتاب ته نه شو لېږلی، مجبوري چې څو کتابه دوی غواړي، دا هم په دې باندې هغه د کرایې بوج کم راځي، هم
له ښاغلي سمون څخه په مننه. په دې ورځو شپو کې د ملت ارمان په نوم د ځوان لیکوال مسعود رښتین ناول هم چاپ شوی دی. د دې کتاب په اړه به له ښاغلي رښتین څخه واورو.
د ملت ارمان چې یو سیاسي ناول دی، هڅه پکې شوې ده چې په افغانستان کې د حکومتداري لپاره یو منظم او جامع تصویر وړاندې کړي، هغه تصویر چې له کلونو راهیسې افغان ملت ارمان لري. د دې کتاب په منځپانګه کې ډیر نور څه دي، خو په عموم کې انځور دا دی چې وطن یو نوی لور ته روان دی. بچا خورا پر رښتینولۍ سره د وطن هرې برخې ته توجه کوي او د یو سرلوړي افغانستان لپاره یې خپلې هڅې روانې کړې دي. بچا د زړونو پر سر راج او ناز کوي، ملت یې زړه ته ډاډ ورکوي چې پاچا لرو، هغه بچا چې له کلونو وروسته مخې ته راغلی دی. د همدې سیاسي ناول مرکزی دوه کرکټرونه دي، تقریبا شپږ نوي صفحې لري.
تر دې مخکې د ډنګ ملت په نوم د مسعود رښتین ناول خپور شوی وو. په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چارې په تیر شاوخوا یو نیم کال کې ټکنۍ شوې دي، خو د کتابونو چاپ ورو ورو لږ لږ په غوړېدو ښکاري. د مجلو چارې بیا داسې نه دي، کومې مجلې چې د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته درېدلې لا هم درېدلې. په دې مجلو کې یوه هم د مینې مجله ده چې له دیارلس سوه یو اتیایم کال را په دې خوا یې شپږ اتیا ګڼې د طالبانو تر بیا واکمنۍ پورې چاپ شوې. په 2015 کال کې د دې مجلې څو ګڼې میاشتنۍ خپرې شوې چې تر سلو ډېر مخونه یې لرل. د مینې مجلې مسؤول مدیر عزت الله ثواب زما همکار اکرام الله اکرام ته وویل چې اوسنیو چارواکو ده ته نه دي ویلي چې دا مجله مه چاپوه. نو څه شی د دې سبب شوي دي چې د مینې مجله چاپ نه شي؟ له ښاغلي ځواب څخه یې اورو.
د مینې مجلې د زنډ د خپراوي بیلابیل لاملونه دي، او تر ټولو ستر لامل خو دغه د نظام بدلون دی چې مخکې د بیان ازادي او یو څه هغه نړیوال ملاتړي بنسټونه وو. همدارنګه دغه د چاپي خپرونو بازار چې و څه موده مخکې هم ټکنۍ شوې، ځکه و چې د ټولنیزې رسنۍ عامې شوې او ډیرو خلکو زمونږ تاسو وطن کې خو د مطالعې فرهنګ هم دومره عام نه و او دومره پیاوړی نه و. نو یو څه بازار سس شوی او بیا چې کورونا پسې راغلله او بازارونه بند شو، او بیا اوله کې به موږ دا مجله په پېښور کې چاپوله په هغه اولو کلونو کې، بیا دا د تګ راتګ مسایل هم شو، کابل کې بیا چاپې د رستیو کې ګران هم تمامېده او بازارونه هم خراب وو، او چې وروستیو کې دا بدلونونه راغله او سانسور راغی، هغه کې خو او فرزند د ښځو مسایلو مراکې پکې، د هنرمندانو، د سینما، د بشر حقونه او نور بیلابیلې برخې لوبي او هغه پکې وي. نو هغه اوس چې کوم محدودیتونه دي، دا غم د دې لامل شوی دی چې څه وخت لپاره صبر وکړو.
فکر نه کوي ځواب سی یو ډول خود سانسوري رامنځته شوی او سناسه خای د نظام کوم حاکم نظام چې د تر ډیره په دې برخه کې په لومړیو کې فشار نو موجود، خلکو یو ډول خپل بزان باندې خود سانسوري وکړه. د رسنۍ والا کم دغه مینه مجلم یاد کو لګ تر لګ د نوې نظام 15 میاشتې یو کال او 3 میاشتې وشوي، په دې موده کې هیڅ چاپ نشوه، یو ډول خود سانسوري نه ده موجوده؟
شته شته، یو ډول ویره خو مخ کینم او قسم مونږ تر ډیره ما خپل هڅه کړی د چې هغه پاغه مخ کې وخت کې چې مونږ کم نشرات کړی دي، یعنی هغه خپل به ترپی نه پیلتوب هم ساتلې وو. هغه وخت کې مونږ د سينو چې کني هغه نظام کې نشرات یا خبرونه کولې د نظام په ملاتړ نه، کله کله به د نظام په ملاتړ هم پکې کما هغه لیکنه او مرکه خبره شوي، خو ډیر کله به مونږ هغه خلکو سره مرکه کولې چې هغه به فساد، غصب، ظلم او دغه هغه چې وو هغه پرزنده واک انحصار او نور کنه چې دغه هغه تیر حکومت کې هغه اوشته رسیدلی و دا شیان د هغې په ضد هغه مونږ لیکنې او شعرونه او مرکې خپرولی او کیسې هم خپرولی راپورونه مونږ خپرول او همدارنګه د طالبانو په ملاتړ په هغه وخت کې چې د طالبانو نظام نه مو د طالبانو په ملاتړ به هم پکې ځینې د دو هغه مثبت ټکي چې وو هغه به پکې خپاره شوي او د دوی په رد کې به هم خپاره شوي. خو اوس چې مونږ دغه وضعیت ګورو یا خود سانسوري به مي خو مونږ چې دا وضعیت ګورو چې یعنی په پرزن په فیسبوکي پوسټونو باندې یا په شیروبونو باندې خلق غکیږي غواخل کیږي یا پرزن هغه ورته سپارښتنې ورته کیږي کنه چې دا شین مکوې نو هغه نشرات چې مونږ په مینه مجله کې کول نو فکر نه کوم کوس دا غې د پاره هغه شرایط مسایدي
د اطلاعات فرهنګ مسولینو سره کله ناست هم کړی په دې اړه ورسره غږیدلی یاست
نه ولا د اطلاعات فرهنګ مسولینو سره ناست نه موزه لا په دې نه پوه شوې چې دوی به ماغه جواز چې موږ مخکې د جمهوریت په اولو کلونو کې یا د موقتی ادارې په پیل کې په دې اړه سوال دواته لمریس کال کې مینی مجلې د فعالیت جواز د اطلاعات کلتور وزارت یا د اطلاعات فرهنګ وزارت نه اغسته وو چې هغه جواز به دوی ته د منلو یې کنه بیا به دوی خپل شرایط وضع کوي او جواز به خلکو ته ورکوي په دې مزه پوه نه مله.
یعنی د مینی مجلې په اړه تر اوسه د حکیم نظام د لور نه تا ته سندې ویل شوی چې یا بند دي یا د خلاص وي یا د وچلېږي یا نه چلېږي.
نه نه داسې ما باندې کوم دغه نه بندیز نه دی لګېدلی چې ته یې مجله مچاپه وه. خو زمونږ خپله مونږ په 2014 کې مینی مجلې د مازیګر په نامه باندې ویبسایټ لرلو یعنی د 2014 نه تر شل پورې مونږه دا سلور کاله د مازیګر .com للارې هم مینه مجله په پی ډی اف شکل او هم نور مسایل مرکې او شیان د ویبسایټ للارې خپرول د مازیګر کتاب پلورنځي ویبسایټ چې مازیګر ګروپ چلوونکي لرل د مجلې ترڅنګ هغه ویبسایټ کې ځینې تخنیکی ستونزې پیښې شوې په 2000 کې بیا په 20 کې مونږ غوښتل چې ویبسایټ هم بیرته فعال کړو او هغه د نیوز برخه هم فعال کړو یا د خبرو برخه خبرونو برخه. خو بیا نظام بدلون راغی
شپږتیا ګڼې وچلېده او تقریبا دا هغه کوم ارمان چې هغه په نیمایي کې پاتې شو هغه احساس د کراته وای
ولا زه خو زما خپل خدا ارمان و چې مال دا سل ګڼې کو بیا که رستا نو دا په خپلواکې مجلې هغه شخصي مجلې په انفرادي شکل چې دغسې ځان غوندې دوستانو ملګرو فرهنګیانو شروع کړي هغه دومره ډیر دوام نم کوي. خو دا هم دا د ملګرو همکاري وه د لیکوالو همکاري وه د ملګرو او هغه زمونږ بې پرې فعالیت و چې یو څه محبوبیت هم په هغه ولس کې پیدا کړی و او د خرڅ له لارې به مونږ د مجلې د چاپ لګښت هم پوره کولو د دفتر لګښتم کله کله به میلانونه او عام اخیستل او لکه د یو چا گزارشونه به هم د پیسو په بدل کې نشرول نو داسې هم کیدل. خو کار روان و او هغه وخت کې ما ویلي چې هغه د رسنیو ملاتړي بنسټونه وو نو که هغه نظام نه م غوښتل چې د فساد ضد شیان دې خپاره نه شي یا د غصب ضد کنه یا د جال ضد نو خو هلته هغه ملاتړي بنسټونه چې وو هغوی د رسنیو د کارکوونکو ملاتړ کوو او چا ورته سویلې نشو نو په خلاص ټنډه باندې یا پرته لکم سانسور او لکم ویری په هغه نظام کې په چارواکو باندې او په ادارو باندې نیوکه کېدای شي.
لیسۃ الله ثواب سره مو د اکرام الله اکرام مرکه اوریده ل ثواب سره به پات شو د دوی یو شعر ل دوی څخه ورو چې پکې مو خپل کور ته ورولي
په کابل کې مې د کلی په شان ژوند دی د وردګو د خانانو کور کې وسم پانګړ کې یو ناک بل مڼه ده پیغلې شوي پکې دوه ونې انار دي د مرسلو پکې لس بوټي مسکی دي چې تر اوسه 15 رنګ غوړېدلي دا وروسته پکې تر ټولو ګلالې دی په یو کونج کې د چرګانو کوټنې ده ور سره د برانډې لاندې تنور دی یو اڑخت د انګورو څپرګې دی
همدغه اکثر زما د ناستې زیاده بس کچه دی کچلم دی ک کتاب دی یو خو خاما خاملګره د جواب دی د کندار انزر ارزانه پیدا کیږي لمستو په اسانۍ شمړی جوړیږي را رسیږي شکر پیاز دی ک ډوډۍ ده همدغه زمونږ مزه د زندګۍ ده.
شغلی جواب شیر ما اوریده د شیر د الهام خبرې ډیر کیږي یو شمیر کرکتون کې چې په الهام باور لري وای چې الهام یوازې د زمان په یو شیبه کې نه وي د مکان په یو لحظه کې هم راځي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
وړاندې مو په خپرونه کې د نورستان منډول ولسوالۍ ته ورولو. هلته مو د یوه شایسته ډنډ له تاریخي پس منظره خبرو، خو مخکې تر دې به له ملا بارانه واورو. د غزني د انډړو ولسوالۍ اوسیدونکي ملا باران په سوونو د ټایپ کسټونه ساتلي. دی وایي په دغو کسټونو کې داسې هم شته چې یوازې په 35 یا 40 زرو یې یوه دانه ثبت کړي. ملا باران کیسه کوي چې له ده څخه یو چا د تونس موټر په بدل کې 4 کسټې غوښتې د مالچانه کړې. نوري خبرې به د ملا باران له خولې په دې راپور کې واورو چې زما همکار چمتو کړی.
د غزنی اندړو ولسوالۍ ملا باران هغه چې د پخواني ټیپونو په سوونو کې سټي ساتلی او تلې په یوازیتوب کې اوري. نوموړی وایي له دغه پیتو سره زیاته مینه لري.
کم زیات درې نیم سوه دانې پیتې لرمه، زړې پیتې کنده ورته وایي، کندې پیتې لرمه، درې نیم سوه شاوخوا دي.
ملا باران کیسه کوي چې له ده څخه دغه کیسټې یا پیتې په ډېرو پیسو غوښتل سوې خو نه یې دي ورکړې.
یو وخت زه ډېر کسر ومه، داسې اندازن 200 کلو شاوخوا به ومه. څلور پیتې ما چې یو چا وغوښتې په هغه وخت کې ټونس موټر ورسره و نوی، هغه په هغه وخت کې موټر هم تازه پیدا شوی و، غټ قیامت یې درلود. له کومه حساب وایي نو 3 لکه روپۍ قیامت درلود. ما چې وغوښتې ویل دا څلور پیتې راکړه، زه به دا موټر تاته درکړم. نو ما ورته انکار وکړ، مال نه یې سم درکولی. ما ته قبلګا صاحب وخندل، ویل ور یې که زوی، ما ورته ما زړه مې نه پیکېږي.
ملا باران وایي دغه کیسټو یا پیتو ډېره برخه یې کندې دي. کنده هغه پیتې ته ویل کیږي چې په لومړي ځل ثبت او بیا نورې پیتې ورڅخه ثبتېږي. دی وایي له دغه پیتو سره یې زیاته مینه ده او ډېری پیسې یې په ورکړې دي.
او ما خپل 2000 کلدارې د یوې پیتې په ثبت باندې ورکړې سي. یو چا سره یوه پیته وه، نو مال د دې ما ته ثبت راکړه، بله پیته جینې ثبتومه، نو بیا 2000 کلدارې مې پرې ورکړې دي.
دا نوموړي په باور چې دغه کیسټې اوس په 1.5-2 لک افغانیو پیدا کیږي.
دې پیتو کې فرق ده، کندې پیتې دغه چې خو عادي پیتې دي 150 روپو باندې پیدا کیږي افغانیو باندې، نو دا پیتې 1.5 لک افغانۍ 2 لک افغانۍ یوه پیته قیامت لري او په ډېره سخته باندې پیدا کیږي. حتی داسې لا کېدای شي یو څوک مازې در سفتیي په پیته فروشي کې، یا هلته یې درته سفتیي تا چې 50,000 یو لک افغانۍ خلک پرې ورکوي.
ملا باران وایي د دغه پیتو ډیری سندرغاړي کندهاریان دي. په دغه کیسټونو کې ډیری یې وفاتنامې، حکایتونه او صوفیانه کلامونه ویل سوي.
دغه پیتنو دي عبیدالله کنداری چې شهید سو، دغه پیتې دي اعظم په نامه، سید محمد په نامه، نور محمد استاد، اغا محمد استاد، روف کنداری، بس په دې نامه باندې دي دا پیتې.
ملا باران وایي له دغه پیتو سره یې مینه ده، نو ځکه یې دومره زیاتې پیسې په ورکړې او بیا یې په دومره زیاتو پیسو نه دي پلورلې. دی وایي د دغه کیسټونو له اورېدلو چې څومره خوند اخلي، هغه نه په تلیفون، نه په سیډیګانو او نه هم په امپیتریانو کې شته.
د نورستان منډول ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په سیمه کې سوونه کاله وړاندې سیند ته د غره له شوېدو سره یو ښکلی پراخ ډنډ جوړ شو چې منظرې زړونه وړي. تفصیل په دې راپور کې.
منډول د نورستان په لویدیځ کې تر ټولو لري پرته ولسوالي ده چې د منډول ډنډ په ګډون ډېرې زیاتې ښکلې او زړه راښکونکې منظرې لري. ځایي اوسیدونکي وایي منډول ډنډ چې له سلګونو کال وړاندې سیند ته د غر یوې برخې ښویېدو له امله رامنځته شوی، لږ تر لږه اوږدوالی درې کیلومتره، پلنوالی له 200 مترو زیات او لوړوالی 100 متره دی. د دوی په وینا چې ډن ډیر خولي زړوبي رامسته کړي چې د هرې برخې لیدلې د انسان زړه ته خوخي بخي. خو کندو کفر سرک او د نورو اسانتي او نشټون د ګرځندویانو د تک پر وړاندې مهم خندونه دي. انجینر محمد عیسی وحدت چې کلونه وړاندې منډول ولسوالۍ ته تللې او یاد ډنډې له نږدې لیدلې وایي،
ډېرې پاکې اوبه دي، ډېره جګه ارتفاع جوړه کړې ده، دواړه طرفه جوړوبي تشکیل شوي دي، ډېر د لیدلو ځای دی چې د سیلانانو لپاره خو ډېر مهم ځای دی. خو چون د لارې مشکلات دي، بهرني سیلانان لا تر اوسه مخه نه ده کړې، میان پکې پریمانه دي، مرغان هم شته پکې، خصوصا د ایلۍ داسې جوپې جوپې راځي او دلته کښته کېږي او بیا ځي او داسې دوراني شاوخوا ته زنګونه دي ښه پریمانه.
خو نورستاني لیکوال محمد اکبر شورماج په خپل کتاب نورستان درګستری تاریخ کې لیکلي چې 650 کاله وړاندې په سیمه کې د سخت زلزلې له امله د غر یوه برخه سیند ته خویه شوې او دغه ډنډې رامنځته کړی دی. ښاغلي شورماج وړاندې لیکلي چې د افغانستان پخواني او اخیرني پادشاه محمد ظاهر د واک په اخیری وختونو کې غوښتل چې منډول ته لاړ شي او دغه ډنډ له نږدې وګوري، خو بخت ورسره یاري ونه کړه. د منډول ولسوالۍ د بانډول کلی اوسیدونکي محمد یعقوب خان راته وویل د سړک خرابوالي په وجه د 2 ساعتو لاره په 8 ساعتونو کې وهي او ډیری وختونه یې موټرې اوارس پیدا کوي او دوی په نیمه لار کې پرېږدي. د هغه په وینا چې اوس په ډنډ کې یو شمیر کسانو د کبانو نیولو او چکر وهلو لپاره د پلاستیکي بوشکو او لرګیو څخه کښتۍ جوړې کړې دي. که چیرته سړک ورغبل شي او د ګرځندویانو لپاره د ډنډ په شاوخوا کې اسانتیاوې رامنځته شي، نو په سلګونو کسانو ته به د کار زمینه برابره شي. په نورستان کې چارواکي بیوایي هڅې پیل کړې چې منډول ته غزیدلې سړک په اساسي ډول ورغوي او همداراز یو شمیر پانګوالو ورسره په یاد سیمه کې د پانګونې ژمنه کړې ده. د نورستان اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل،
تیر وختو کې هم ډیرو خلکو دې ته لیوالتیا ښودلې وه چې دلته به د سیلانیانو او ګرځندویانو لپاره یو مناسب ځایونه برابر کړي، نو هغوی تر دې وخته نه و توانېدلې. ولله الحمد دا اوس څه پانګوالو دغلته ډن خواوشا ځایونه جوړول د سیلانیانو دپاره سهولتونه رامنځته کول دپاره زړه ښه کړی دی او امید شته چې دغه سهولتونه رامنځته کولو نه پس به دغه سیمې خلکو دپاره هم یو کار زمینه برابره شي.
د نورستان منډول ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې په خپل سیمه کې د ګرځندویانو لپاره د اسانتیاو برابرولو غوښتنه کوي چې د نورستان زیاتې درې ښکلې منظرې، ځنګلونه، لرنو اوبو ډک خوړونه، زړوبي او داسې ځایونه لري چې د اسانتیاو برابرېدو سره به ورته د کورنیو او بهرنیو ګرځندویانو جوپې ورماتې شي چې ورسره به سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابر شي او هر کال به حکومت میلیونونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي.
آزادی رادیوی مجله اوري. د آزادی رادیوی ادبی مجله په دې ورستیو کې یو کیسه درته لرم. جلی د وړو کڅوړه ځان ته نشته کړه، مورې د دې لاس شاته پورې وهه، غاښونه یې وچیچل، خو د چادري شاته یې چیچلي غاښونه کله لور ته ښکارېدل. نجلۍ د ویالې خوا ته منډه کړه، هلته یوه سړي د پیپسي ډبی واچاوه. دا د پلې لارې تر څنګ نږدې نیم متر ژورې ویالې ته ورښکته شوه. د پیپسي چیت اوسپنیز ډبه یې له یوې خوا بلې خوا سره سیخ کړ، ډبه یې خولې ته ونیو، څو څاڅکې پکې پاتې وو، هغه یې وڅښل. ډبه یې له غوړ سره وخوڅاوه چې نور پکې شته که نشته. بیا یې خولې ته ونیو، ویې زبیشه، لکه همدا وچه پیاله همداسې وچو. لاسونه یې د ویالې پر ژۍ تکیه کړل، وچته راوخته. مورې یوې ډلې ته د خیرات لپاره لاس ونیو، هغوی د نجلۍ لور ته وکتل. ښځې آسمان ته کسې پورته کړل، بیا یې خپلې لور ته لاس وخوڅاوه. دې لاس ته پام نه شو چې د چادري له لاندې یې د دې خوا ته خوځوي، غورغواړي یې. مورې ورغږ کړل، دې د موټر په هارنونو کې د مور شغ وانه اورېده. د ویالې ژی ژی ته کوس سر روانه شوه، چې شاته یې مخ واړاوه د مور د کښېناستلو ځای نه ور ښکارېده. خپلې مور ته په یوه ساه راورسېده. د هغې څنګ ته یې په خاورو کې پرلتۍ ووهله. مور وسکونډله، ورته ویې ویل دا زیړ ویشته دې میراث شه، آخر به دې په بلا سر شي. د نجلۍ مټ داسې سوی وکړ لکه مچۍ چې چیچلې وي. تندی یې تریو شو. مور یې د دیوال بیخ ته د سیوري خوا ته وڅکېده. د ویالې پورې غاړه یوه ځوان د پیپسي بوتل خولې ته نیولی و. نجلۍ ورپاڅېده، زلمی اړخ ته تنګې کوڅې ته واوښت، دا پسې ورغله، ورته ویې ویل خیر ما ته لږ راکړه. زلمی شاوخوا سترګې وغړولې، له پلاستیکي کڅوړې یې بل بوتل راویست، نجلۍ ته یې ونیو. دې وخندل، په لمر وهلي مخ کې یې شنې سترګې وځلېدې. ځوان د دې پر مخ لاس تیر کړ، دې شاته ټوپ کړل لکه په اوبو کې ډوب شوی چې سر راباسي. سترګې یې رټې رټې راوختې. زلمی د پیپسي ډک بوتل پر مځکه کېښود، ژر ژر روان شو. نجلۍ د خپلې مور خوا ته وځغاستل. د مور څنګ ته غلې کښېناسته. هغې د خیرات وړه خپل بل اړخ ته تر چادري لاندې کړل. ویالې ته یوه هلک د پیپسي ډبی واچاوه. نجلۍ د مور خوا ته ورنږدې شوه، هغې پورې وهله. ورته ویې ویل ډبی تش نه و، ورو یې کېښود، نه ورځې؟ نجلۍ خپله ژبه پر وچو شونډو لاندې باندې تېره کړه. مور ته په ناستو نوره ورجوخته شوه. دا ازادي راډیو ادبي مجلې دا غنمو هم دومره وه. شتي وي زحمت چې بر لتاسو اجازه اخلم. تر بیا.
Sawa cha tayam tizar روزگار 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 روزگار